السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بچی دی د ازادي راډیو د مخامنۍ خبری مجله ز رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په روانه خبرونه کې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان په اړه د سولې د روانو خبرو په اړه در سره وسی معلومات شریک کوو زه د نقیز ریپورټونه هم په دې اړه را رسیدلی دي او د غراس په کونړ کې بیا د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې جزئیات هم درکو ازادي راډیو په 100.5 اف ام سپا په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول واورئ تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلالزی وړاندې کوي
د افغانستان د سولې شورا وایي په ابوظبي کې د حکومت او طالبانو د استازو د کتنې پر جزئیاتو خبرې کیږي په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د کډوالو د ستونزو د حل لپاره حکومت پروګرامونو ته لومړیتوب ورکړی دی او ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ادارې د ملي امنیت مخکنی سلاحکار مایکل فلن نن په زندان محکوم شي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په ابوظبي کې د حکومت او طالبانو د استازو د کتنې پر جزئیاتو خبرې کیږي د دې شورا غړي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غوښتنه د کابل پلاوی ابوظبي ته رسیدلی دی
دې کې به د دې خبرې کوشش کولای شي چې دغسې جلسې زموږ ترمنځ دا ممکن دي او د دې جلسو تداوم ته باید متعهد شو او داسې یو حالت منځته راشي چې بالاخره د طالبانو موظف او باصلاحیته هیئت د افغانستان د دولت د هیئت سره مخامخ خبرو ته آماده شي
د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایه ریاست ویان نن ویلي چې د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان زیات دی خو د طالبانو ویان پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي په افغانستان کې د ملي والی حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د کډوالو د ستونزو حل د حکومت لپاره اولویت لري عبدالله عبدالله نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې غونډې ته وویل چې د افغانانو د ژوند د شوالي لپاره باید د سولې هڅې مضبوط شي د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده د افغانستان حکومت وایي چې تر 6 میلیونه زیات افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي له دواړو خواوو سولې ته په افغانستان کې لیوالتیا زیاته لیدل کیږي په کابل کې د اروپایي اتحادیې استازی پیری مایدن نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې ټولو افغانانو ته د سولې پوره وړي دي او دا چانس باید بې ځایه له لاسه ونه وځي پیری مایدن ویلي دا مهمه ده چې څرنګه له دې بهیر سره اروپایي اتحادیې همکاري کولای شي هغه په کابل کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان په لانجه کې ټولې شکیلې خواوې د نتیجې ته رسیدلې چې جګړه باید پای ته ورسیږي بلخ کې نن د یو شمیر کاندیدانو چې نمونه یې د رایو تر شمیرل کېدو وروسته د بریالیو کاندیدانو په ابتدایي لیست کې نه دي خبره شوې او د هغوی پلویانو مظاهره وکړه د په بلخ کې دغو اعتراض کوونکو نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر دروازه هم وتړله په بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر اعتراض کوونکو وسلې درلودې هغوی خبرداری ورکړی چې که رای بیا ونه شمیرل شي اعتراض به جاري وساتي په هرات کې هم نن یو شمیر کسانو چې نمونه یې د بریالیو کاندیدانو په ابتدایي لیست کې نه دي خبره شوې اعتراضي مظاهره کړې وه هغوی ویل چې په هرات کې باید رای له سره وشمیرل شي درغلي شوې ده او که داسې ونه شي خپلو مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي خو په هرات کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر له په دې اړه څه نه دي ویلي د برېټانیا هوایی شرکت برټش ایرویز تر ویل سیس ځن وروسته اسلام آباد ته د خپلو پروازونو د بیا پیل اعلان کړی د هوایی شرکت په 2003 میلادي کال کې د اسلام آباد پر مریوټ هوټل تر خونړۍ حملې وروسته د پاکستان پلازمینې ته خپل پروازونه بند کړي وو د رویټرز په حواله برټش ایرویز غواړي چې اسلام آباد ته خپل پروازونه د راتلونکي کال په جولای میاشت کې بیا پیل کړي د جرمني پولیسو او ځانګړو ځواکونو نن د برلین ښار په لویدیځ کې یو جومات د تروریستانو د تمویل په شک تلاشي کړ د برلین لوی څارنوالۍ د جرمني خبري اژانس ډي پي ا ته ویلي چې د پولیسو غوښتل په دې جومات کې داسې اسناد ترلاسه کړي چې څرګندوي چې له دې ځایه په سوریه کې له تروریزم سره مالي مرسته شوې وه د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی داسې ګڼل کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د ملي امنیت مخکنی سلاکار مایکل فلین شای استخباراتي مامورینو ته د دروغ ویلو له امله په زندان محکوم شي. د مایکل فلین د محاکمې وروستۍ غونډه نن پلان شوې ده. دا په امریکا کې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د دوامداره څېړنو وروستی څپرکی دی. ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال د جنوري په میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه د خدمت لوړه وکړه. مایکل فلین اعتراف کړی چې د جمهور رئیس په توګه د ټرمپ د لوري تر مراسمو یوازې څلور ورځې وروسته یې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته دروغ ویلي وو. خو ډېر ژر په واشنګټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره د مایکل فلین د خبرو جزئیات افشا شول او درې اونۍ وروسته فلین د ملي امنیت د سلاکار له چوکۍ لرې شو. او د قزاقستان یو فلم مایکا د غوره بهرنیو فلمونو په برخه کې د 2019 میلادي کال د اوسکار جایزې ته کاندید شوی دی. د قزاقستان فلم جوړونکی سرګی دواسیوی د یوې مجردې مور پر ستونزمن ژوند فلم جوړ کړی چې د شوروي تر سقوط وروسته له قزاقستانه مسکو ته ځي او هلته د کار لټه کوي. سږکال له کولمبیا برس اف پاسیج او له جنوبي کوریا د برنینګ فلمونه د غوره بهرنیو فلمونو جایزې ته د یو شمېر نورو فلمونو تر څنګ کاندید دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. روانه خبرونه کې اوري چې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ځنګړي استازي او د طالب استازي ترمنځ خبري روانې دي. افغان حکومت هم هیله مند دی چې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ به مستقیمه او مخامخ خبري وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي بیا وایي چې د افغانستان د سولې امکانات تر بل هر وخت زیات شوي دي.
That the current momentum will bring these parties together, arriving at a peaceful.
د سولې له موضوعه خوا بیا په کونړ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې جزئیات هم درکو.
هغه تجربه حمله کې 15 سفر دي مړي دي او 15 زخمیان دي. نظرې مې سلام او تلاش سره غلې ده او د دې نه پوره چې تاسو ګوري دا هم ګرانته کار کا خپل ته پوت پراته دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هڅه کوي څو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شوې تیروتنې د ولسمشری په انتخاباتو کې تکرار نشي. د نورو راپورونو سربیره د خبری مجلې په پای کې اوري چې د بی پولی خبریالانو ټولنې 2013 کال په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال یاد کړی دی. ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې ممکن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استازي په ابوظبي کې مخامخ خبرې وکړي. د دې ریاست مرسیال وایي نو امید میسم د طالبانو اعلامیې ته په غبرګون ویلي چې له افغان پلاوی سره به خبرې ونه کړي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې نن د دواړو لورو ترمنځ د ملاقات زیات امکان شته. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغان پلاوی د زلمی خلیلزاد په هڅو او بلنه ابوظبي ته تللی دی. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د امریکای چارواکو او طالب استازو ترمنځ د ناستې دوهم ورځ چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پیلېدو ور بولی او ورته هیله مند دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست مرستیال وایي امید میسم د سه شنبې په ورځ غونډې ته په پام ازادي راډیو ته وویل نن به په ابوظبي کې د افغان حکومت پلاوی او طالب استازي سره مخامخ خبرې وکړي چې دغه چاره به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو د پیلېدو امکان زیات کړي.
دوی مستقیم
میانی د وی د امکان شته چې د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې پیل شي. هیله لرو چې له کلونو وروسته د دواړو لورو استازي د خبرو میز ته کښېني او سولې ته د رسیدو پر څرنګوالي او د بریالیتوب پر لارو چارو خبرې وکړي. د ښاغلي مسم په خبره د ابوظبي په ناسته کې د پیاوړو او غیزلرونکو هیوادونو استازي هم ګډون لري چې مهم بحثونه به د سولې په بهیر کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو او مخامخ خبرو ته د دواړو لوریو هڅول وي. له تیرو دوه ورځو راهیسې د متحده عربي امارات او ابوظبي ښار د افغانستان د سولې په اړه د ناستې کوربه ده چې پکې د طالبانو د ډلې پلاوی امریکایي چارواکي سعودي عربستان او پاکستان ګډون لري. افغان پلاوی په دغه ناسته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلنه او هڅو ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت وایي په ابوظبي کې د تیرې ورځې په ناسته کې د سیمې د هیوادونو استازو زلمی خلیلزاد، د افغانستان د ملي امنیت استازو، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو، د افغانستان د سولې په سیمه ییزو اړخونو او د سولې مخامخ خبرو ته د زمینې د برابرولو په اړه خبرې وکړې. له دې وړاندې کابل د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې ناستې کوربه و چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني لوري وغوښتل چې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. له دغې ناستې وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ ناستې ته زمینه برابروي، خو له دومره هیلو سره سره طالبانو تل له امریکایي چارواکو سره پر خبرو ټینګار کړی او له دغې ناستې یو ورځ وړاندې د یوې اعلامې په خپرولو سره په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره لیدل رد کړل او وویل چې دوی چمتو نه دي د افغان پلاوي سره خبرې وکړي. خو له دومره هیلو سره سره طالبانو تل له امریکایي چارواکو سره پر خبرو ټینګار کړی او له دغې ناستې یو ورځ وړاندې د یوې اعلامې په خپرولو سره په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره لیدل رد کړل او وویل دوی چمتو نه دي چې له دغه پلاوي سره وګوري. د ابوظبي درې ورځنۍ ناسته په داسې حال کې روانه ده چې له دې وړاندې امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زلمی خلیلزاد د صلاحیتونو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د سولې علي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی نیولی او د ابوظبي ناسته به د سولې خبرو اترو پیلېدو ته زمینه برابره کړي.
او دغه ابتدایي امادګۍ لپاره د افغانستان دولت او د سولې علي شورا هم امادګۍ لري. موږ امیدوار یو چې دغه مقدماتي ملاقاتونه فعالیتونه بالاخره دغه مرحلې ته ورسیږي، کوم چې د دې مذاکراتو مرکزي نقطه ده او هغه د افغانستان او د طالبانو د موظفو هیئتونو لخوا نه مخامخ خبرې دا امیدواري شته ان شاء الله.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر استازي د سولې د دغو هڅو هرکلی کوي او پایلو ته خوشبین دي. د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وایي امریکا او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته پکار ده چې په پاکستان فشار راوړي سو طالبان د مذاکراتو میز ته راکاږي. بلخوا د ولسی جرګې منشی عرفان الله عرفان وایي که د افغانستان حکومت د یوې قوي طرحې او کلک ارادې سره د ابوظبي په ناسته کې د سولې د خبرو پیلېدو لپاره هڅې ونه کړي، داسې ناستې به چې پکې پاکستان او طالبان هم ګډون ولري تر ډېره د هغوی په ګټه تمامه شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د وصل وصال پر راپور کې مو اوریدل چې اجرایي ریاست وایي ممکن نن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو ترمنځ په اماراتو کې خبري وشي. د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د بیلابیلو لورو په تیره بیا د امریکا له خوا وروستیو چټکو هڅو په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو په اړه هیلې زیاتې کړې دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو مهمو لورو لخوا د روانو خبرو په ترڅ کې تیره شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د نورو مسئلو ترڅنګ د سولې پر موضوع خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غونډې ته وویل چې په دې هیواد کې د سولې امکانات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو اترو یو داسې فرصت رامنځته شوی چې له دې مخکې هیڅکله هم نه و شوی. تدمیچی یاماموتو دغه څرګندونې تیر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي غونډې ته چې د افغانستان پر روان وضعیت بحث ته ځانګړې شوی و په وینا کې وکړي. یاماموتو وویل د سولې روانې هڅې د دوی لپاره هیله بښونکې او په داسې یوه حساسه مرحله کې دي چې سیاسي فضا باید دې ته زمینه برابره کړي چې د جګړې اصلي لوري خپل دریځونه مشخص کړي چې په څه ډول کولی شي له وروستیو پرمختګونو سره ځان عیار کړي.
وی هوپ دټ د کرنت مومنټم ویل برینګ دیز پارټیز ټو
موږ هیله منو چې دغه اوسنی فرصت دواړه خواوې سره یو ځای کړي ترڅو وکولی شي هغو بېلابېلو مسایلو ته حل لارې ولټوي چې یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره ورته اړتیا ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمیچی یاماموتو دغه راز وویل چې دا هم یو واقعیت دی چې د سولې د هڅو په دغه لومړنۍ مرحله کې به جګړې او خبرې دواړه دوام کوي، خو مهمه ده چې ښکېل لوري په تېره بیا ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له احتیاطه کار واخلي او شخړې کمې کړي. یاماموتو د سیمې پر هیوادونو هم غږ وکړ چې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې مناسبې فضا په رامنځته کولو کې مرسته وکړي او پریږدي چې د افغانستان وګړي د خبرو اترو له لارې خپل کورني اختلافات هوار کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د جګړې د مهمو لورو د طالبانو استازو او امریکایي چارواکو پرون د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې خبرې ترسره کړې. په دې خبرو کې د افغانستان په مسله کې د ښکېلو څو نورو مهمو لوبغاړو پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون کړی و، خو د جګړې د بل اصلي لوري د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوي ګډون نه و کړی، ځکه طالبانو ورسره د یو میستر شاله خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي مرکچي پلاوی په ابوظبي کې د یو د منځګړو له لارې خبرې اترې له نږدې څاري چې مخامخ خبرو ته ځان برابر کړي. د طالبانو د سرچینو په حواله دغه خبرې به چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ پلاوي او طالبانو ترمنځ ترسره کیږي درې ورځې دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سولې په هدف سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد روان سفر به دوه ورځې نور د دسمبر تر شلمې دوام وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. کله وی خو د سولې په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي او د افغانستان د خلکو هیله مندي هم زیاتې ګبل لور ته په افغانستان کې د جګړې اور لا هغه شان بند دی. د کونړ اسمار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن جګړه شوې ده چې پکې شلو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو شمېر افغان سرتیري هم په دې جګړه کې ټپیان دي. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري اورو.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی د سی شنبې په ورځ په اسمار ولسوالۍ کې آزادی راډیو ته وویل سهار 9 بجې په زیات شمیر کې وسلوالو طالبانو د شال شنګر په پوستو برید پیل کړ چې د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخ شول او په کې شلو وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله واوخته.
چپاکو دې ډف خورلاره دوی داسې فکر نه کاوه چې د امنیتي ځواکونه بیدار دي. هماغه و چې تهاجمي حمله مخکې واچوله. هغه تهاجمي حمله کې 15 نفر دي مړه دي او 15 زخمیان دي. درې میره سلام مو تلاس ته راغلی ده او دا درې نفر چې تاسو ګوري دا هم ګرانتیا کار کا نور ته پوته پراته دي. اوس پنګیر راغلی چې خیر تاسو موږ سره کومه کوي او دا مړي راکیا.
خاغله ساپه وای په یاد نه خته کې د دوی درې سرتیری هم ټپین شوی چې د یو روغتي حالت نازک او د دوو نورو حالت خ خودل شوی دی. هغه وای دوی سوله غواړي او هر څوک چې د سولي او امن مخالفي هغه سره به جنگ کوي.
هغه مونږ خو چا باندې تجاوز نه کړای نه مونږ اسکار نه سرباز نه بریدمال دا چې دوی تجاوز وکاو انجام وای دا شي. هر هغه څوک چې د سولې پروسې سره یوځای نه شي انجام وایدا شي او بدبختی سره مخامخ.
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د طالب وسلوالو درې مړو پسې راغلی وایي د جنگ دواړو خواو ته افغانان وژل کیږي او په وژنې خفه دي.
نوم مې علی خان دی. مونږ صاحب مونږ دې پسې رالو چې دلته جنگ شوی دی پور غاړه مې ګوکات کې او څه دولت ته د مخالفینو په منځ کې جنگ راغلی او په هغه جنگ کې څه خلک مړه دي. دا پورته غازی آباد کم کسان دي. ګل زمان په نامه باندې یو څه کسان دي. ګل زمان نومې دی. یو د ګل زمان زوی دی. یو کس بل دی. دا مړه د دغه علاقې خلک دی. د طبي ورته وایي دا ګوجر هلکان د دقه دي او دا بل هلک وایي د ډب دی. یا طالبان دي. طالبان ولې نه پټوي؟ طالبان دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د اسمار ولسوالۍ د جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې لا هم د کابل او یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو چې د ولسي جرګې لپاره وشو نتایج نه دي اعلان شوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه تیروتنې به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تکرار نه شي چې د پارلمان لپاره په ترسره شو انتخاباتو کې وشوي. بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي تر هغې چې د کمیسیون په رهبرۍ کې پراخ تغییرات رانه شي ممکن د تیرو انتخاباتو په مقایسه په راتلونکو انتخاباتو کې زیاتې تیروتنې وشي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ستونزې او مشکلات چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ورسره مخ وو هغه په تخنیکي ډول ارزول کیږي څو په راتلونکي کې یې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی ساده د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې له تېروتنو په ښه تجربه ترلاسه کړې او ټینګار کوي چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې به هیڅکله هم دغه اشتباهات تکرار نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې زیاتې ستونزې موجودې وې چې یو شمېر کاندیدانو رای ورکوونکو سیاسي جریانونو او ګوندونو ورباندې سخت انتقادونه وکړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د یونما مشر تدما چې ماموتو وایي د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو بې نظمۍ او ګډوډۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ورته د منلو وړ نه دي. ښاغلی ماماتو چې تازه یې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي غونډې ته خبرې کولې وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو اشتباهات او کمزوري مدیریت د جمهور ریاست په انتخاباتو کې نه تکرارېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1990 کال د حمل په 1 نیټه ترسره کیږي او د انتخاباتي محل ویش له مخې د راتلونکي شنبه په ورځ د سپتنام پروسه ورته پیلېږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د جمهوري ریاست د شفافو انتخاباتو لپاره اړینه ده چې د کمیسیون په رهبرۍ کې پراخ بدلون راسي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون اوسنۍ رهبرۍ په ملي او نړیواله کچه خپل باور بایللی.
د پدې مونږ د سیمګه راتلونکي ټاکنې له 2013 کال پارلماني ټاکنو او د 2012 ټاکنې تمثیلو د سیاسي ګوندونو اندېښنې هم د پام وړ دي چې غوتم باید غوړ وسی او نور په خبرو باندې له بده مرغه موږ نس کولای چې قناعت حاصل کړو. دوی همیشه په هر مرحله کې چې کار تر خراب شوی دی ویل چې په نورو مرحلو کې به موږ کار ښه ترسره کړو او نور دغه کمیسیون خپل اعتبار هم په ټولنه کې لاس ورکړي هم نړیوال ټولنه
ښاغلی رشید زیاتوي هر هغه چا چې تېر انتخابات بدنام کړي په انتخاباتو یې د خلکو باور ته زیان رسولی باید محکمه حساب او کتاب ورسره وسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټولو کارکوونکو ارزیابي یې پیل کړي او هر هغه چا چې خپل کار کې ناغېړي او درغلۍ کړي له دندې به لرې عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي سي.
آزادی خبری مجله اوري.
د مشرانو جرګې غړي وایي د پلازمینې کابل د هوا ککړتیا ګواښونکې ده. د دې جرګې د سه شنبې ورځې په ناسته کې وویل شول چې د هوا ککړتیا په ښار کې سرطانونو او تنفسي ناروغیو ته زمینه برابره کړې. د دې موضوع جزئیات له ناجي صاحب اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله د خلکو مړینه په انتحاري حملو کې د وژل شویو کسانو تر شمېرو پورته ګڼي او په دې برخه کې اړوند مسولین په کمکارۍ او بې پامۍ تورنوي. سناتورانو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ که د چاپیریال ساتنې ادارې مسولین دې مسلې ته جدي پام ونه کړي د انساني ناورین د احتمالي رامنځته کېدو په صورت کې به ځواب ویونکي وي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار بیا د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل
کابل کې هوا ککړه شوې ده. دا فرد د بیخي یعنی موږ تاسو ټول متاسفانه په ساده استلې وو ټول مړی یو. یعنی دا هر ورځ موږ کې د هوا انتحار ده، هر ورځ موږ د هوا انتحار ده او انفجار ده. نو دا مخه نیول واقعا په کار جوړ روغ انسان به سبب سرطان دی. مخه نیول په کار دی. تاسو یو طرح وړاندې کړئ، انشاءالله مشرانو جرګې مشرتابه هیئت اداري ټول تالار
د مشرانو جرګې د غړیو په خبره د خښتو په بټیو حمامونو او یو شمېر کورونو کې د ډیرو دود لرونکو موادو سوځول او په کابل کې د نفوسو ډېروالی د کابل ښار د هوا د ککړتیا مهم لاملونه دي. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل ښار د ککړې هوا په اړه خبرداری ورکړی او ویلي چې له دې امله به په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر زیات شي. په دې وروستیو کې د ټولنیزو شبکو په ځنګ ځانګړي ډول د فیسبوک یو شمېر کارونکو هم په دې اړه لیکنې او د کابل ښار د ککړې هوا تصویرونه خپاره کړي. یو شمېر سناتوران وایي د کابل د هوا ککړتیا یو ګواښونکی حالت دی او باید جدي مخې ونیول شي. د دغو سناتورانو له ډلې مصطفی ظاهر وویل
په هر متر مربع کې 150 ذراتو ته اجازه ده چې انسان ته زیان نه رسوي. اوس په کابل کې دا اندازه 100 ته رسیدلې چې دا په نور نړۍ کې یو اضطراری حالت دی. یعنی 2.2 میکرون ذرات پوټکی ته ننوځي او د وینې جریان سره یوځای کیږي چې دا د سرطان لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د لویو ښارونو په ځانګړي ډول د کابل ښار د هوا د ککړتیا د کموالي او مخنیوي لپاره د ځانګړو پلانونو تطبیقول پیل کړي. د دغې ادارې د چاپیریال ساتنې د تفتیش او نظارت رئیس نیک محمد ازادي ریډیو ته وویل د دغو پلانونو په پلي کېدو سره به د کابل ښار په هوا کې ښوالی راشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د وی پوری خبریالانو ټولنې 2013 کال په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی دی. د ټولنې په کلنی ریپورت کې د یو شمېر بې باک سیاستوالو کړو وړه د خبریالانو پر وړاندې د تشدد د زیاتوالي یو لامل بولي. په راپور کې افغانستان روان کال د 1500 افغان خبریالانو په وژلو سره د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد بلل کیږي. نوریاس نوری په نور جزئیات لري.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاکار مایکل فلین به استخباراتي مامورینو ته په متحدو ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپلو محاورو په اړه دولتي مامورینو ته د درواغو ویلو په جرم په بند محکوم شي. د فلین د محاکمې وروستۍ غونډه نن په پام کې ده. د محکمې دا غونډه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د هغو دوامدارو څېړنو وروستۍ څپرکی دی چې لمنې ولسمشر ترامپ ته هم نږدې شوې وه. فلین مخکې اعتراف کړی و چې د 2018 کال په جنوري میاشت کې د ترامپ له لوړې یوازې 4 ورځې وروسته د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مامورینو ته درواغ ویلي وو. فلین په سپینه ماڼۍ کې له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره د ده د محاورې نور جزئیات افشا شول د ملي امنیت د سلاکار په توګه له دندې لرې شو. په عین حال کې په هغو دو سندونو کې چې د سنا جرګې د استخباراتو د کمیټې لپاره برابر شوي او پرون خپاره شوي ویل شوي چې د روسیې فعالانو لخوا د ټولنیزو رسنیو له لارې ډیر کمپاین شوی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو اغیز وکړي. دا پر دغو انتخاباتو چې په پایله کې ډونالد ترامپ بریالی شو د روسیې د نفوذ په اړه د کانګرس یوه مخکښه کمیټه ده چې په دې اړه څېړنه کوي. په دې څېړنه کې میلیونونه د ټویټر او فیسبوک پیغامونه، د یوټیوب ویډیوګانې، د انستاګرام عکسونه او د ټولنیزو رسنیو نور مطالب څېړل شوي او هغه د روسیې د مداخلې په اړه چې په څه ډول یې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه د غلطو معلوماتو د خپرولو لپاره کار اخیستی تر ټولو پراخه څېړنه ده چې ترسره کیږي. د امریکا د ملي امنیت ادارې د 2018 کال په جنوري کې د نتیجې ته رسیدلې وې چې موسکو په دغو انتخاباتو کې د ډیموکرات سیالې هیلری کلینتن په وړاندې د ترامپ ګټه کمپاین کړی او د ټولنیزو رسنیو په څیرې د کمپیوټر د هکولو له لارې هم پر رایه ورکوونکو د اغیز لپاره د تبلیغاتو لپاره استفاده کړې ده. په یو راپور کې په دې اړه چې په سن پیترزبورګ کې د انټرنیټ ریسرچ ایجنسی په نوم له یوې کمپنۍ څخه روسانو په څه ډول استفاده کړې نوي جزئیات په ډاګه شوي دي. ویل شوي چې د فیسبوک، ګوګل او ټویټر جعلي اکاونټونو له لارې د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅه شوې، د ټرمپ د ملاتړ او د کلینتن د بدنامولو لپاره تبلیغ شوی دی.
اوس حمله اسمت سروان څخه یو ساينسي مطلب اورو.
د اوسریس ریکس ستور بیړۍ معلومات ښیي چې د بینو کوچنۍ سیاره اوبه لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د ناسا څېړونکي وایي بینو سیاره ګی مرتوبه ده. دوی د دې سیارې د ماډلونو لومړني معلومات تیرونه خبره کړل. دا معلومات اوسریس ریکس ستور بیړۍ پر بینو سیاره لکښېناستو وروسته ټول کړی دي. د ناسا څېړونکو اټکل کوي چې دا کوچنۍ سیاره صرف 80 میلیون ټنه وزن لري. دا سیاره پر لپسې تر ځمکې را سرخي او 150 کال وروسته ځمکې ته نږدې کیږي. د ستوربیړۍ د معلوماتو له مخې پر بینو سیاره کې هیڅ اوبلن شای نشته، خو د دې سیارې یو لوی برخه خشته خټه ده. د امریکا د ایریزونا پوهنتون یو څېړونکی دانټی لورتاوی د دې فضایي پرخي یا سیارګۍ محیط شین بخونه دی. د ناسا څېړونکي امي سیمن وایي داسې شواهد شته چې پخوا په بینو کې اوبه وې او اوس چې آسرس ریکس په نویو معلوماتو کې خټه او د رطوبت نښې ثابتې کړې ښه خبر دی. څېړونکي باور لري چې بینو د شمسي منظومې د لومړنیو وختونو پاتې شونی دی. لورتا وایي داسې ښکاري چې 4.5 میلیارد کاله پخوا دا سیاره تر اوس ډېره لویه وه او اوبه یې هم لرلې. آسرس ریکس توربیړۍ د جنورۍ په میاشت کې د بینو سیارهګۍ تر شاوخوا راګرځېدل پیلوي. څېړونکي به د یوه کال لپاره دا سیاره وڅاري. د آسرس ریکس ماموریت چې 800 میلیون ډالره پرې لګښت شوی په 2013 میلادي کال پیل شو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د دوهمې او د نن ورځې د وروستۍ خبرې مجلې د مړاندې کولو لپاره